و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
تصمیم به جداسازی بخش‌های وزارت مالی افغانستان نگرانی‌ها و واکنش‌های را به همراه شده است. تا دیدبان شفافیت افغانستان جدا ساختن بخش‌های گمرک‌ها، عواید و بودجه را از وزارت مالی نادرست می‌داند و می‌گوید که این کار به فساد زمینه‌سازی خواهد کرد. این نهاد میگوید این گونه تغییرات در ساختار وزارت مالیه مشکلات را بیشتر خواهد ساخت. پیش از این انستیتوت صلح آمریکا نیز در این باره گفته بود که این کار وزارت مالیه را بی دست و پا میسازد و پیامدهای بد خواهد داشت. الیس ویل، سرپرست معاونیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی، نیز انتقال صلاحیت‌های وزارت مالیه به ریاست جمهوری را نگران کننده خوانده بود. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونه د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس از ظهر و تکرار روزهای 3 شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2350. در اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0902-2255 او 0909-1530. د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونې د دې اونۍ موضوع د افغانستان د مالی وزارت په اړه د ولسمشر فرمان، په دې اړه د روڼتیا څار بنسټ انتقاد او اندېښنو، او په دې برخه کې ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دغه اونۍ په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند، دواخان مینپال، د روڼتیا څار بنسټ څېړونکی ناصر تیموري او د مالی او اقتصادي چارو پوه عبدالقادر جیلانی له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا باید په دې باندې ټینګار وکړم چې د کرونا ویروس د خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره موږ هڅه کړې ترڅو خپل مېلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټډیو ته راونه غواړو. پیل پل خاغلی مینپال څخه وکړو. مینپال صاحب، خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې که په دې اړه باندې ووایو چې آیا د امریکا د سول انسټیټیوټ د غلاس د الیس ویلز او ځینو نورو کسانو لخوا د افغانستان د مالی وزارت یا هم د ځینو اداراتو په اړه باندې دغه ډول څرګندونې د دغه ادارو خپلواکي تر پوښتنې لاندې نه وړي؟
په ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسې درنو اوریدونکو ته. وګورئ، کله چې موږ نوی سرپرست وزیر ارغندیوال صاحب معرفي کړي، ارغندیوال صاحب له ټولو صلاحیتونو سره هلته تللی دي، هلته ټول سلسله مراتب ځای باندې دي، د دې ادارې په راس کې دي او ټول لاندې ادارات ته جواب ورکولو مکلف دي. د اوامر پر ځای کوي یوازې د دې لپاره چې افغانستان په افغانستان باندې د مرستو دغه بهیر کم شوی، د حکومت د دې لپاره چې عواید هدر ولاړ نه شي، د دې لپاره چې شفافیت او روڼوالی پکې رامنځته شي، د دې لپاره چې ولسمشر هر ورځ د افغانستان د ټولو بندرونو څخه او د ټولو عایداتي ادارو څخه خبر وسی دي، په همدې خاطر باندې سوی دی. ولی دا نه د بیروالي په نامه باندې دی، نه په دې معنا دی چې وزیر صاحب بیره صلاحیتونه هلته تللی دي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې وزیر صاحب قانوني صلاحیتونه پر خپل ځای دي او ټول لاندې ادارات چې د مالیه د وزارت مربوط دي په خوا په سیر باندې د دې تر امر لاندې دي.
ډیره مننه مینه پال صاحب. زموږ په نیمه چې ډیره اوریدونکو په دغه اړه باندې معلومات هم لري، د ولسمشر فرمان تر ډیره کوم موضوعات پکې دي؟
د ولسمشر فرمان په هدف دا و چې وکولای شي د روڼوالي او شفافیت تضمین کړي، او وکولای شي د وایدو څخه وخت پر وخت باندې په خپل با خبر وو شي او گزارش واخلي. ولی دا در کوم شي وزیر صاحب له خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، حتی استولی دی، او سلسله مراتب د پخوا په څیر باندې هم دغه شي دي، او تر دا لاندې ټول ادارات د پاور گزارش ورکولو باندې مخالف دي، او د اوامر او اجراءات به تعقیبوي.
نو تاسو په دې اړه باندې راپورونه او یا هم کوم څه چې خبره شوې دي چې د مالی وزارت څخه د ګمرکونو د عواید او دغه ډول د بودیجې برخه د تریګ د ناسم بولې؟
او یو ناسم په هواي سوی، ولی وزیر صاحب د خپل ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، او د مالی د وزارت اړوند ټول ادارات تر د لاندې.
خ په دقیقه توګه ک د دې ځخه ناسم په هواي شوی، د غسم په هواي په دې برخه کې چی شې دی؟ دغه فرمان کوم موارد لري؟ یعنی توضیحات څه دي؟
ما د تر شي په یوازې د دې لپاره شي په افغانستان باندې په دې شي مرسته کوي سوی، د دې لپاره شي دا د افغانستان د عایداتي د روسخه د وایت خبر ولر نشي، ولس بشر وخت پر وخت باندې خبر وو سیدي چې کومه اداره په څومره شفافیت او رڼوالي باندې عواید راټولوي او هغه خپل سیستم ته ځي په دې خاطر باندې دی. ولی په دې چې وزیر صاحب دا ټول چارې سمبالوي،
نو ولسمشر په مالی وزارت کې خپل ځنګړي استازي استوي کنه د هغه ادارو څخه به په موازی ډول باندې هغه ته ورته ادارې په ولسمشري مانی کې جوړیږي؟ یعنی دقیق وضاحت څه دی؟
موازی ادارې په ولسمشري مانی کې جوړی دي، درته مې شو وزیر صاحب د ټول خپل قانوني صلاحیتونو سره تړلې دي. وزیر صاحب په دې شي په دې څنګه وکولای شي تر د لاندې ادارات د شفافیت او رونې پروسې لاله وای د سیستم تکي او په دغه اشخاص او مخاوني سي چې هغه د افغانستان اوایت چې هغه د افغانستان د خلکو شتمني، افغانستان د خلکو پیسې دی، هغه هدر ولاړ نه شي. ځکه په دې شي د کورونا وروسته په نړۍ د یو ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ کیږي، د دې لپاره به مخکې تر مخکې تدابیر ونیول شي.
په دې معنی چې هیڅ یو بل خپلواک اداره نه جوړی کی او د شفافیت سره بنسټ او داسې نور بنسټونو څخه لخوا اندېښنې هم بې ځای دي.
کاملا موازی ادارې نه جوړی دي. وزارت مالیه د لکټنګ شي په خوا کار کوي، په خوا د ادارې تر وزیر لاندې او د وزیر تر حکم لاندې او همدغه شی به سلسله مراتب ټول پر ځای باندې دي.
ډیر زیاته مننه بیرته تاسو سره ګرځم ښاغلی مینپال. آقای تیموری به برنامه شما هم بسیار خوش آمدین. نگرانی هایی که شما دارین بجا هست به خاطر از اینکه هیچ نوع از فرمان رئیس جمهور یک سوی تفاهم شده و هیچ چیزی به نام اداره موازی یا اداره مستقل دیگه یا هم جداسازی وزارت مالیه وجود ندارد؟
سلام خدمت شما.
سلام
همکارا در بس، جناب جیلانی صاحب، جناب مینپال صاحب و شنوندای عزیز، امیدوارستم همه خوب باشن. من حرفای آقای مینپال شنیدم و اونا گفتن که وزیر صاحب با تمام صلاحیت قانونیشان رفتن در وزارت مالیه و اداراتی که در وزارت مالیه قبلا بودن اونا به اونا پاسخگو هستن. فقط به خاطر جواب مسائلی که اونا مطرح کردم، من ترجیح میدم که همی بند دوم ماده اول خود فرمان رئیس جمهور رو بخونم. چیزی که در اینجا آمده گفته که ادارات مندرج فقره یک که ادارات شامل اداری عواید است، اداری گمرکات است و اداری خزائن و بودجه است، سه اداره
درست
در اجرات خیش مستقل بوده و از مجرای ریاست عمومی اداری امور ریاست جمهوری به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارشته می باشند. چیزی که در این فرمان نوشته و آنچه که آقای مینپال میگن، اینا یک تفاوت بسیار زیاد داره. یا ای که مینپال صاحب ایره ممکنه ندیده باشن یا تفسیر متفاوت داشته باشن، اما این فرمان میگه که سه اداره مستقل که در اجرات خود مستقل است ایجاد میشه. این ادارات به وزارت مالیه و وزیر صاحب مالی جدید سرپرست صاحب پاسخگو نیست، اینا برای خود رئیس صاحب جمهور مستقیم گزارش میدن. و به خود فرمان همچنان آمده که وزارت مالیه چه کار میکنه. وزارت مالیه گفته تسهیلات و خدمات مالی، منابع بشری، تدارکاتی، ارتباطی برای ادارات روس اداره ارائه میکنن که رو به نام کورپوریت سرویس میگن، که کورپوریت سرویس بعضی اوقات برای ادارات شرکت های بیرونی هم ارائه میکنن. یعنی وزارت مالیه به من مثل یک شرکت که خدمات اداری ارائه میکنه به اون مبدل شده با آنچه که در این فرمان آمده. و اداراتی که فعالیت های اساسی را داره که بحث عواید است، بحث گمرکات است، بحث بودجه و خزائن است، اینا واحد های مستقل میشن، ادارات مستقل میشن، نه از وزیر مالیه و وزارت مالیه فرمان میگیرن و هدایت میگیرن و نه هم برای وزارت مالیه گزارش میدن. ما به جریان از این مسائل بودیم قبل از اینکه فرمان رئیس جمهور هم صادر شود. شرکای بین المللی افغانستان هم به جریان بودن و از ایجاد از این فرمان و از صادر شدن از این فرمان برای حکومت افغانستان هشدارهای لازم داده شده بوده. و یکی از علتهای اساسی که این فرمان پیش از این که صادر بشه به مشوره گذاشته نشده، علتشی بوده که برای حکومت افغانستان، برای رئیس جمهور واضح بوده که این فرمان مورد قبول هیچ کس قرار نمیگیره. بنابراین این فرمان به صورت ناسنجیده صادر شده.
تشکر تیموری صاحب، به شما برمیگردم. در ابتدا پیش از اینکه به سوالای دیگه برم، میخوایم بین شما و مینپال صاحب همین موضوع را درستی و نادرستیش مشخص بسازیم. مینپال صاحب، در تیموری صاحب خبره ممکن تاسو دغه فرمان نوی لیدلی بده که متضاد یا هم متناقض هغه څرګندونی دي چې تاسو یې کوی هغه ته ویل شوی دی دغه اول بند دوم بند تیموری صاحب ورڅخه یادونه وکړه.
او دا هیڅ ممکن نه ده چې ما دې دا فرمان نه دلې نه ویلې هغه درته وایم. هغه وروسته کولی شي په خپله په وزیر صاحب ته وزیر صاحب د ادارې څخه په خپله باندې هم باوري، وزیر صاحب له ټولو صلاحیتونو سره تللی دی، ټول عایداتي ادارې چې د وزارت مالیې لکه څنګه چې په تیر کې د ده مربوطې وي هغه د ده مربوطې دي. یوازې دا دی چې د افغانستان حکومت احتیاطي ګامونه اخلي د دې لپاره چې کنونا ورسته مور لبدا مرغا یو پوډیټ اقتصادي بحران ته ننوز او تنگلاسی د حکومت هم دا باید په نظر کې ونه شي د دې لپاره چې دا ټوله پروسه په دغو ورځو کې رڼا او شفاف وشي. دا شي اقدام شوی دی، ولی وزیر صاحب د خپلو ټولو صلاحیتونو سره همته تللی دی او ټولې ادارې به تر امر لاندې.
سمه ده مینپال صاحب، خو واضح نشوه چې د دغه ادارو دغه په فرمان کې چې هر څه راغلي دي هغه که مستقل ادارې دي که موازی دي که هر څه چې دي کوم څه چې په فرمان کې راغلي دي د دغه ادارو ډول څه شي دی؟
من درته شي په دغه ادارات یوازې د دې لپاره شي په مور یو رڼا شفاف میکانیزم ته راډوسو او وخت پر وخت باندې د افغانستان ولسمشر د ټولو عایداتي ادارو خبر وشي پاندې خاطر باندې د یو ګام مخسر سوی دی، ولی وزیر صاحب به دغه ټولې چارې په خپله باندې سنبالوي او مختبه یې وړي.
خو تیموري صاحب وایي چې په دغه فرمان کې راغلی دی چې دغه ادارې به یوازې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ځواب ویونکي وي او سرپرست وزیر هم د مالی وزیر به دا حق نه لري چې د دې څخه
ټولی ادارې په ولسمشر ته په ځواب ویونکي دي. ولی دا بیا درته تکرار وکړم چې دا ګام د ورونوالي په خاطر باندې اخیستل شوی دی، په خاطر باندې چې ولسمشر پوه شي د کومو بندرونو څخه د کومو ګمرکاتو څخه په کومه اندازه باندې عواید راځي، که چېرته احیانا تغییر پکې راځي. دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی چې پوښتنه یې وکړي ولې په کوم دلیل باندې، نو د دې لپاره چې دا پروسه کنټرول شي د دې لپاره چې دا وایي حاضر ولر نه شي دا یو ګام اخیستل شوی دی ولی بیا هم د تویم شي وزیر صاحب ټول شارې لکه څنګه چې تیرو وزیرانو مخته وړي هم د شي مخته یوسي
ډیر مننه. لکه څنګه چې تیمور صاحب هم ویلي په ولسی جرګه کې هم ځینې غړي په ځانګړي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون غړي انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دغه اقدام د قانون سره په ټکر کې په ځانګړي توګه د اساسي قانون د 90 او 136 ماده سره په ټکر کې دي او د لودوی سره مشوره نه ده شوې. آیا رښتیا هم د قانون سره په ټکر کې ګام دی او د دوی سره رښتیا هم مشوره نه ده شوې؟
پارلمان حق لري چې بلې اړه باندې خپل وضاحت وړاندې په شان دا د ریګونی کوو او دا چې ریګونی کوو کار به په ځنګړې توګه دا ولسی جرګې یا په مجمع کې د مقننه کوي همدغه صلاحیتونه ولې هر هغه څه چې کېږي د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی هغه له قانوني اړخه او وزارت کې عدلیه هر هغه فرمان او هر هغه حکم هر هغه اقدام چې کېږي هغه ګوري او هیڅ دا شي څه چې هغه قانون سره په ټکر کې وی هغه نور باندې شرایط کې او نه حکومت هغه په کولو باندې په لاس پورې کوي.
د مالی وزارت په برخه کې دغه اقدام چې شوی دی آیا د مدني ټولنو سره د څار بنسټونو سره په ځنګړي توګه د ولسی جرګې سره په دې اړه باندې مشوره شوې ده؟
په دې توګه د تقنین د کمیټې په راس کې د ولسمشر دوه مرستیال دی هغه د عدلیه او د وزارت څخه څنګه هغه څه شي موږ پارلمان ته د قوانینو په توګه باندې اړو لیسو هغه مسوې دي چې موږ لیسو د مسوې بکري په دې معنی شي اصلن د قوانینو د جوړولو د قانوني فرمانونو د جوړولو د تقنیني فرمانونو د جوړولو کار شیدي هغه د وزارت عدلیه دی او د ولسمشر د دوه مرستیال دی ولی پارلمان کولی شي د ټولو مسایلو په اړه باندې قانوني دریځ ونیسي او دا د دې قانوني صلاحیت دی ولی هغه څه چې حکومت کوي هغه کاملا ټولو قوانینو ته پرونا کیږي.
ډیر مننه بیرته تاسو را ګرځم. واقعي تیموري اقدامی که صورت گرفته در کاملا همه بخشای دخیل در جریان بوده و همچنان یک اقدام قانونی هست و یک صلاحیت های رئیس جمهور است که این کار انجام داده میتونه. هرچند بازی نشد تمام مواردی که شما گفتین که در فرمان و موضوعاتی که مینپال سب گفت در تناقض قرار دارن. به هر صورت دلیل اصلی کار مبارزه با فساد گفته شده و جلوگیری از فساد، اما چیزی که شما میگین اینه که خود از این زمینه ساز فساد بوده میتونه.
استدلال ما این هست که پیش از این یک کوتاه بگم که ما من حیث دیدبان شفافیت افغانستان حدود 12 سال است در حوزه وزارت مالی افغانستان همراهشان کار میکنیم و همراه مشارکت بین المللی بوده ما با وزارت مالی افغانستان کار میکنیم. درک ما هم این بود که وزارت مالی افغانستان نیاز به یک سازماندهی مجدد داره، نیاز به تغییرات ساختاری داشت.
بله.
به این که حکومت افغانستان در این 5 سال گذشته حکومت وحدت ملی را انجام ندادن، ما فکر میکنیم این یکی از کمکاری ها بود و این کار باید دوران حکومت قبلی هم میشد. حالا هم ای که حکومت حالا میخواستن این تغییرات ساختاری بیارن به این، من فکر میکنم در اصل این کار درست بود. باقی از تغییرات ساختاری میامد وزارت مالی یک وزارت بی سر و پا شده. شما ده ها مورد مسائل مرتبط و غیر مرتبط وزارت مالی را دارین که در او وزارت هست و اونا نباید در اونجا باشه. یکی از مسائل عمدیش ما تقریبا در هیچ کشور ندارن که بخش عواید و گمرکات جز وزارت مالیشان باشه.
یعنی
و یکی از درخواستان ما شرکای دیگه و متخصصین بود که بخش عواید و گمرکات باید از وزارت مالی جدا بشه. وزارت مالی بخش خزائن و بخش بودجه را بخش پالیسی مالی و پالیسی اقتصادی را رهبری بکنه. اما ما دیدیم که این بحث اداری عواید و گمرکات به حکومت قبلی نشد. حالا هم در قسمت جدا کردن اداری عواید و گمرکات ما فکر میکنین یک اقدام نیک است. اما مشکلی که در اینجا به وجود آمده بخش خزائن و بودجه است. خزائن و بودجه امی اصل وزارت مالی، امی خزائن و بودجه است. وزارت مالی مهمترین سندی که او را ایجاد میکنن، تطبیق میکنن، نظارت میکنن، بودجه ملی هست و بخش خزاینشان هست که همون تخصیصات بودجه ملی را بر اساس از اونا در جریان سال برای ادارات میدن و مصرف میشه. وقتی که شما اداره خزائن و بودجه را ایجاد میکنین، این به این معنا هست که وزارت مالی از بین رفته. و عملا من یک چیز دیگر هم مقدمتاً به خاطر معلومات اشاره میکنم، حکومت افغانستان تا حال 3 مدل تغییرات ساختاری در ادارات تجربه کردن. یکی مدل وزارت ترانسپورت است که در او ادارات مستقل میشن، مثلا ما اداره خط آهن داریم اما به وزیر ترانسپورت گزارش میده، وزیر ترانسپورت از پارلمان رأی میگیره و بر رئیس جمهور هم پاسخگو است. مدل دیگه وزارت انرژی و آب است که در اون مدل که بود وزارت انرژی و آب کاملا منحل شد. چیز دیگه ما و شما بر اساس همو فرمان رئیس جمهور وزارت انرژی و آب نداریم. مدل سوم مدل وزارت مالی است که ما درک میکنیم که ترجیحاً مدل که در وزارت مالیه بود باید مثل مدل وزارت ترانسپورت نیست، یعنی اداره عواید، اداره گمرکات و حتی اگر اداره خزائن بودجه میکردن اینا برای وزیر صاحب مالیه گزارش میدادن، باز وزیر صاحب مالیه برای پارلمان و برای رئیس جمهور گزارش میداد. اما عملا وزارت مالیه به نظر ما از بین رفته، دیگه چیزی به نام وزارت مالیه وجود نداره. اما که به صورت تشریفاتی ای وزارت باقی مانده، ای چیزی هست که ممکنه اهداف داشته باشه که غیر از اهداف مالی و اقتصادی باشه.
اما تیموری سب مینپال سب پیهم تاکید دارن که هیچ نوع تغییری در کارکرد وزارت مالیه و هم در صلاحیت های سرپرست وزیر و هم وزیر وزارت مالیه نخواهد به وجود آمد و کاملا پابرجا خواهد بود.
جناب سلاح سیف، امی فرمان یا فرمان رئیس جمهور درست نیسته یا حرفای همکار ما مینپال سیف درست نیسته. فرمان بسیار واضح هست، اقدامات و اجراءات بر اساس از این فرمان ممکنه شروع شده باشه. من برای شما بخشای از فرمان خواندم، بسیار سریع نوشته شده که این ادارات جدید برای وزیر سیف مالیه گزارش نمیده، از مجرای ریاست اداری امور ریاست جمهوری برای رئیس جمهور گزارش میده. بنابراین بحث وزیر صاحب مالیه در این جگاه کاملا منتفی است. من خودم و همچنان نمیخوایم یک چیز دیگر هم اشاره بکنم که بخش پالیسی اقتصادی رم تا جایی که ما خبر داریم به احتمال زیاد این بخش هم به وزارت خارجه منتقل میشه. بحث هماهنگی با کمک کننده های خارجی ممکنه بخش هایش به وزارت خارجه منتقل بشه. ما من حیث متخصصینی که در این زمینه کار کردیم، وزارت مالیه را میشناسیم، نحوه کارکردش را میشناسیم، با این اقداماتی که عملا انجام شده به اساس فرمان رئیس جمهور و همچنان احتمالاً بعضی از اقدامات بشه، چیزی به نام وزارت مالیه دیگه وجود نداره.
بسیار جد تشکر، امیدوار هستم که پس از برنامه حداقل تبادله فرامین بین شما و آقای مینپال صورت بگیره تا ای که همی مشکل حل شد و یک سوی تفاهمی که حتی در گفته های شما و آقای مینپال با وجود آورده و هم برطرف شد و ما حداقل در برنامه آینده بتانیم که به نتیجه برسیم. به هر صورتش مینپال سب وسنه مالی وزارت چه سونزه درلوده؟ مطمئنن کله چې یو نوې اقدام تر سره کیږي دینو ستونزو او دینو لاسراونو ته په کتو سره نوې پریکړه کیږي. دغه پریکړه چې شوې ده د دې لامل څه و؟ آیا مالی وزارت کې فساد و مالی وزارت ستونزې درلودې او ناکار او ناکامه وزارت و چې اوس په دغه ډول باندې دغه ستونزو څخه مخ نیول کیږي؟
بار بار خبرونو کی په وینا و کی هم دا ویلی دي چې افغانستان دایداچی دا روسخه اوایت په سم نو پرونه توګه باندې راټولې دي او حاضر دي. ویناند د دې پر ځای باندې چې د اشخاصو جیبونه تولار شي، دا د افغانستان د خلکو شتمنۍ ده او باید د افغانستان په دفاع باندې د افغانستان پر بیا رغونه باندې او د افغانستان د خلکو لپاره د شي استعمال شي د دې ووینی محسوسی کې باندې خاطر باندې موږ په ټولو اداراتو کې اصلاحات را پیل کړو د شورې د وزارت دفاع کې وزارت داخلي کې لوی برخه د اصلاحات زمون پر ګمرکاتو باندې متمرکز و. لنی کمر اگر تیر کال هغه هدف چې موږ ته نړیوال بانک را کړی و موږ تر هغه قواعدو کې اغوستي و، تر 200 میلیارد زیات افغاني عواید موږ را ټول کړي و. د دې لپاره چې دغه عواید په د یو رڼا او میکانیزم له لارې راشي او ولسمشر ځینې خبر شي دغه اقدامات سوي دي، بیا هم درته وایم چې وزیر صاحب چې کله معرفي سوی دی سرپرست سوی دی په همدې خاطر باندې چې له ټولو صلاحیتونو له ټولو قانوني صلاحیتونو سره هلته تللی.
ډیره مننه تاسو ته بیرته راګرځم. جیلانی عبدالقادر جیلانی، ښاغلی جیلانی خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. مننه چې تر اوسه پورې په تمه وای تاسو د مینپال صاحب او د تیموري صاحب خبرې واوریدي. د یو له هغو کسانو څخه چې تاسو مالی وزارت کې د کار تجربه لري، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
سلامونه تاسو ته، تیموري صاحب او مینپال صاحب ته. ګوره ډېر یو مهم بحث دلته دا دی چې په تیرو اتلسو کلونو کې که موږ وګورو د مالی وزارت هغه اساسي مسؤلیتونه او دندې ډېرې واضحه وي، چې په هغه کې مثلا د عوایدو راټولول او د ګمرکاتو او همدارنګه د نړیوالو مرستو تنظیم او همغږي، دغه ډېری مسایلو چې خپل مالی وزارت ترسره کول، مثلا د ملي برنامو د پروژو تمویل، همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشاتو پروسس او دا ټول مسایل د مالی وزارت اساسي دندې دي. دغه جوړښت نوې جوړښت چې ولسمشر نو لسم فرمان صادر کړی دی، موږ نورو هیوادونو کې وګورو او ډیر لری ملړ نشو، یوازې خپل ګوندیو کې وګورو، دلته هم د مثلا د ایف بی آر په نوم باندې، نېشنل ریوینیو بیورو په نوم باندې، مثلا کسٹم افیس په نوم باندې یا کسٹم ډیپارټمنټ، دوی ټول هیوادونه لري. دې کې شک نشته دغه ماډل په ټول نړۍ کې تطبیق کیږي. اما ولی موږ دلته وایو چې دغه اوسنی شرایط د دغه ماډل تطبیق لپاره مناسب نه دي. دغه نوې جوړښت فکر کوم ناسم دی په اوسنی شرایطو کې. یو وجه دا ده چې موږ وګورو مثلا مالی وزارت اوس مهال څلور مهنتونه لري، د پالیسۍ مهنت دی، د عوایدو ګمرکاتو مهنت دی، او په خپل مالی مهنت دی او اداري مهنت ده. او اساسي برخې درې برخې دي چې هغه عوایدو دا وایو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته ګمرکاتو ملي ادارې ایجاد کیږي، بل طرف ته کوم وګورو بودیجه او خدایان چې ډیر مهم دي، ځکه د بودیجه سند خپل د بودیجې ریاست جوړو مخکې، نو دا بیل اداره جوړه شي، نو دا یوازې اداري مهنت پاتې کیږي، املاک پاتې کیږي. املاکو چارې موږ ټولې سوتیاغه د کار جوړو دي جوړولو وزارت ته انتقال کو، نو دا یوازې اداري مهنت پاتې کیږي، چې هغه یوازې خدمات وړاندې کوي د مالی وزارت مامورینو ته، مثلا د ترانسپورت چارې، اداري چارې او دغه تنظیموي. یعنی دا په دې معنی ده چې د مالی وزیر به یوازې اداري چارې مخې ته وړي. ګوري دلته یو اساسي هغه حقوقي مسایل به ټول په نظر کې ونیول شي. دلته د مالی وزارت حقوقي شخصیت بدلیږي، په درې ډولو باندې تقسیمیږي او خپلواک اداري رامنځته کیږي چې هغه مستقیما ولسمشر ته ځوابګودي، یعنی جواب ورکوي. دلته اساسي ستونزه دا موجوده ده. مینپال سه په خپل خبرو کې ویل چې ولسمشر باید خبر وشي کی چې د هر ګمرک نسوم راوید راځي، نو ولسمشر خو هم خبر ده چې د ګمرکاتو نسوم راوید راځي. همدا اوس هم زمونږ وای د ګمرکات او دغه بخښونه هم د اوس مستقل کار کوي. یو قانوني چوکاټ ده، قانوني چوکاټ نه چې بحث وږي دی، اوس هم په خپل د وای د ګمرکاتو موین هر وخت ارکته غوښتل کیږي. زمونږ رئیسان محکم ارکته غوښتل کیدل، اوس هم ارکته غوښتل کیږي. همدارنګه د ملي وحدت په حکومت کې فوق العاده مالی وزارت سره ډیر زیاتای وشو، د مالی وزارت کاري چوکاټ سیستمونه ټول متضرر شول، منګه کډرونه درلودل هغه متضرر شو. دلته عجیب خبره کیږي د فساد پر ضد مبارزه، کومه مبارزه؟ ته درویش د ګمرک رئیسان منفکه د وظیفونه لری کا په کوم اساس باندې لری کې کچيري دوی درغلي کړی وي، فساد کړی وي، باید عدلی او قضایی ارګانونو ته معرفي شي او قانوني چلند ورسره وشي. که چیرته نوي شوی دوی سره ولې ظلم کیږي کنه؟ ګوره دا یو اساسي غوښتنه ده. دلته بحث دا نه دی، اساسي بحث دلته دا دی چې ولسمشر غواړي چې ټول د افغانستان ټول مالي منابع په خپل لاس کې ونیسي، د دې لپاره چې ولسمشر په بل چا باور نه لري. او زه په دې مطمئن یم چې د ولسمشر نیت خراب نیت نه دی، اما دغه شرایط برابر نه دي. دلته یو خبیثه حلقه موجوده ده یو کړی موجوده ده چې دغه شرایطونه او دغه وضعیت نه سو استفاده کوي، ناوړه ګټه پورته کوي. نو که چیرې د بل طرف ته که موږ ووایو چې ښه صحیح ده، د مالی وزارت په درې برخو تقسیم شو، د ملي بودیجې سند به پارلمان ته څوک وړاندې کوي؟ آیا د مالی وزیر به وړاندې کوي که څوک به وړاندې کوي؟ ځکه د مالی وزیر همدا اوس تخنیکي او مسلکي شخص نه دی چې هغه د ملي بودیجې سند وړاندې کړي. او که دا وړاندې کول کېږي، دلته موږ د مالي چارو کمیسیون سره په متداوم شکل سره تیموري صاحب جریان کې دی، موږ ورسره کار کولو، د مالی کمیسیون سره په پروژو باندې، ملي برنامو باندې، د ولایتونو تقسیماتو باندې، په دې هکله باندې تخنیکي او مسلکي بحثونه ترسره کیږي. نو دلته بحث اساسي بحث هم دغه دی چې بي وخت اقدام دی، او بل افغانستان یو هغه هیواد دی چې تر اوسه پورې موږ د 50% نه تر 30% پورې نړیوالې مرستې لرو، موږ 100% خپل عادي بودیجه نشو تمویلولی. 215 میلیونه ډالر موږ سره انکشافي برخه کې مرسته کیږي، موږ سره عادي برخه کې هم مالی مرستې کیږي، بل طرف ته 4 میلیارډ ډالر د موږ نظامي بودیجه ده. نو هغه هیواد چې هغه د ایم ایف او د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، دی بانکونو سره کار کوي، ډونرانو ته ضرورت لري، باید په ځینو جوړښتونو باندې موږ مجبور او مکلف یو چې د نړیوالو ډونرانو سره باید مشوره وکړو، د دوی نظر هم واخلو. یو ډیره واضح درته وایم، ډیره مهمه مسله ده، شاید زموږ دوستان ورته متوجه وي که نه وي. موږ د پالیسۍ معینیت موږ وړاندیز په هماغه وخت کې چې کله دا مسله را برسېره شوه، د ما نظر هم دا و چې دغه د پالیسۍ معینیت د انتقال شي خارجه وزارت ته، انتقال شي، نو بیا املاک د جوړولو ته انتقال شي، د مالی وزارت د کاملا له منځه ولاړ شي. نو که له منځه ځي، دلته اساسي بحث دا دی چې ایم ایف لپاره به درې ادرس را پیدا کیږي. ایم ایف به ګمرکاتو سره کار کوي، دوی ته به بیل ټارګیټ ورکوي د عوایدو لپاره، او ګمرکات زموږ یو مهمه عایداتي برخه ده چې تقریبا 85%
تر 95% پورې عواید موږ ګمرکات. مینپال صاحب ټینګار وکړ چې داسې به نه وي، ماغه وزارت به په خپل ټول چارې لکه د تیر په څیر باندې پر مخ وړي. او بل خبره دا چې وای هر وخت چې د تاوان مخه ونیسي هغه وخت ګټه ده، کله چې زمونږ ګاونډي هیوادونه، نور د نړۍ نور هیوادونه دغه کاري چوکاټ یا هم تشکیلاتي چوکاټ لري، نو موږ یې ولې ونه لرو؟ دغه کار پیلېږي، ولې د نن پیل نشي؟
اوس اساسي خبره هم دلته ده، دلته درې ادرسونه جوړیږي په نور هیوادونو کې. یو خواله موجود دی، هغوی چې د کوم ماډلونو نه استفاده کوي، د کوم اداري سیستمونو نه هغوی چې هلته فعال لري، هغوی موږ نه یو څه پرمختللي دي، یا هغوی چوکاټونه سیستمونه جوړ دي، انسټیټیوشنل ډیولپمنت یا هم د دولتي ارګانونو د انکشاف ته هغوی ډېر لوی اهمیت ورکوي. هغلته ادارې چې دي خود مختار هم دي، هماغه سي اجراءات هم کوي، شرایط ورته برابر دي. د افغانستان په ټوله کې د افغانستان اداري جوړښت تشکیلات په دې باندې باید یو ځل بیا فکر وشي، او د ادارو د تنظیم او نظم موضوع باید ډېره مهمه وګڼل شي، په دې باندې باید اساسي کار وشي، نه تنها په مالی وزارت کې، په نورو بخشونو کې هم. ولې موږ وایو چې شرایط ورته برابر نه دي، اوس باید په دې باندې دوه درې کاله نور هم کار وشي. څنګه کار وشي؟ مثلا موږ غواړو مالی وزارت تحلیل کړو، یا په څو برخو باندې وویشو. د دې لپاره باید اساسي څېړنه وشي چې د دوی قانوني چوکاټ باید جوړ شي، باید یو مقایسوي څېړنه وشي چې آیا د دې ګټې څومره دي او تاوان یې څومره دی. که چیرې د دې ګټې ډېرې وي، موږ باید اقدام وکړو او مالی وزارت په درې برخو باندې وویشو. که چیرې ګټې کمې وي، نقص زیات وي، تاوان یې زیات وي، یا مثلا د موږ خصوصي سکتور په منځ کې یو خلا رامنځته کیږي کاري، باید بیا اجتناب وشي، باید بل وخت موږ منتظر اوسېږو. دلته ګورئ، اقتصادي نظام چې په افغانستان کې موجود دی آزاد بازار دی. دلته حکومت د ناظر په توګه باندې او د یو تسهیل کوونکي یا د سهول د اسانتیاوي برابرونکي په حیث باندې دلته فعالیت لري. یعنی افغانستان حکومت په بازارونو کې کوم خاص نقص نه لري، خدمات هم خصوصي سکتور عرضه کوي، د ارزو تقاضا موضوع ټوله بیا هم خصوصي سکتور پورې مربوطه ده. که په تیرو وختونو کې موږ وګورو، هلته ملي تصدۍ موجودې وي، تصدۍ په بازار کې خدمات عرضه کول، او یو سالم رقابت بازارونو کې رامنځته کړی و چې هماغه د سوشیالیستي سیستم مخکې روان و. اما اوس که موږ دې حالت ته ځو، درې برخو باندې ویشو، دا کار که موږ وګورو ګټور دی، دا باید موږ ومنو چې دا کار ګټور دی. اما موږ وایو چې دغه کار د په هغه مسلکي او تخنیکي شکل باندې وشي چې حقوقي مسایل هم په نظر کې ونیول شي، چې د ادارو ترمنځ تصادم رامنځته نشي، ټکر رامنځته نشي د ادارو ترمنځ، او پستمه توګه باندې د افغانستان مالی چارې د عایداتي چارې د بیت المال پیسې مدیریت سي او کو خدای مکه دا دسی ونه سي نو دلته یو لوی مالی بحران رامنځته کیږي ځکه همدا اوس د موږ اقتصادي رشد چې باید څلورو نه تر پنځه سلنه پورې هر کال باید موږ اقتصادي رشد ولرو خلکو ته کاري فرصتونه برابر کو بدبختانه چې څه کال د وایروس د کرونا وایروس خبره ده نو د موږ بازارونه مخکې نه ډیر خراب کړي دي د تقاضا موضوع ورسره بلې
ډیر مننه جیلانی
صاحب ارزه کومه ده نو بنا ان د افغانستان اقتصادي شرایط چې هغه ډیر حساس وخت قرار لګ د به تر نظر کې ونیول شي او ولسمشر هر فرمان چې ورکوي دینه مخکې چې فرمان ورکوي اوس موږ ګورو چې په صلاحو مشاورین لري د مشاورینو سره به تخنیکی مسلکی بحثونه وشي او بل اخره یو فرمان صادر شي چې هغه د نورو ادارو سره ټکرونه کوي او ملي ګټې
ډیر زیاته مننه تاسو سره به نورې پوښتنې هم مطرح کړو اخی تیموري چیزی که قبلا شما هم تاکید کردینی که یکی از طرحهای شما بود که باید عملی میشد و 5 سال پیش هم و حداقل کاری که امروز شده باید 5 سال پیش صورت می گرفت اما و همچنان آقای جلانی هم تاکید کردند که فعلا شرایط مساعد نبود هرچند کار بسیار خوب است و رئیس جمهور هم خواسته تمام جلو فساد بگیره و تمام امو حلقه خبیثی که وجود داره حداقل جلو از اونها را گرفته باشه میخوام همین واضح‌تر شوه که چرا شرایط مساعد نیست یعنی بر اساس کدام موارد میتونیم بگیم که فعلا شرایط ازی مهیا نیست تا ای اقدام صورت بگیره و کار عملی شوه تیموری سب بسیار ببخشین صدایتون قطع وصل میشه متاسفانه جایتون یکم تغییر بتین بله درست شد تشکر
ما در ملاقات ها و گفتگوهایی هم که همراه رئیس جمهور مشاورینشان همکارای وزارت مالیه داشتیم در همین حال هم اگر در دور دوم این حکومت تصمیم گرفته میشه که
بسیار ببخشید تیموری سب صدایتان انعکاس میکنه نمیفهم رادیو هست و یا هم
مخالف هست و فکر میکنیم که عواقب بسیار بد میتونه داشته باشه برای خزائن
بسیار تیموری سب
بدون خزائن بسیار وزارت مالیه دیگه معنی نمیده
ببخشید تیموری سب صدای مرا میشنوین ببخشین بسیار زیاد صدایتون انعکاس میکنه مثل که رادیو روشن باشه و یا هم بلنگوی تلفنتون باشه ما نمیتونیم متاسفانه صدایتون رو درست بشنویم
درست میشه همکارایتون دوبار برمزنگ
حتما چرانه موږ به حڅه وکړو چې تیموري صاحب سره بیا هم اړیکه ونیسو خو مینپال صاحب د ټلیفون په کرخه دی مینپال صاحب تاسو د جیلانی صاحب او د غرض د تیموري صاحب خبرې واوریدلې هغوی ویلي چې تر ډیره پورې د ډیر ښه اقدام او ګاونډي هیوادونه هم دغه موډل نه استفاده کوي او ځینې نور هیوادونه هم په هغوی ته ډیره ښه نتیجه مور کړې ده خو فعلا د دغه موضوع دپاره یا د دغه اقدام دپاره شرایط برابر نه وو او حداقل دوی تر ډیره پورې په دې تمرکز کړی وای چې څنګه کولای شو دا اوس مالی او اقتصادي بحران کنټرول کړو
ګورم دا د ګامونو شخصي سوي دي د باندې خطر باندې اقتصادي سوي دي چې مون وراتون کې راتون کې مالی بحران ته به آماده کې ونیسو ولی بیا هم درته ټینګار کوم تکراروم چې وزیر صاحب د خپل ټول صلاحیتونو سره تللی دي ټولې ادارې تر دې لاندې دي او سلسله مراتب کاملا پرځای دي ټولې ادارې د ټاپو گزارو شور کولو باندې مکلف دي او هر هغه ګام چې حکومت اخلي هغه د افغانستان د خلکو د خیر لپاره د دې لپاره اخلي زموږ د خلکو یو افغاني بیت په هدر ولاړه دي او وخت پر وخت باندې د افغانستان د ټولو ادارو عایداتي ادارو څخه د پراتن کوایدو په اړه باندې پېټ خبر اوس
یو څه زموږ نورو ملمنو هم د پښتنې پټوګه باندې مطرح راغله دا چې په کابینه کې په دغه ادارو اساسي توپ څوک کوي یو موضوع بل موضوع ده چې ملي بودیجه به د ملي بودیجه سند به ولسی جرګې ته ملي شورا ته څوک وړاندې کوي
او د دغه ټولو ادارو پراس کې وزیر صاحب د مالیه دی په کابینه کې باندې د همدغه ټولو اداراتو شتر د لانی دی دا غو دقیق استازي مسولبي لمړی نمبر مسئول بی که ملی شورا ته بودیجه وړاندې کیږي بل شک چې وزیر صاحب مالی به وړاندې کوي.
ډیره مننه تیموری صاحب زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. تیموری صاحب شما دوباره خوش آمدین، صدایتون فعلا درست شد و امیدوار هستیم که موضوعات بتونیم بگیریم. تیموری صاحب
من صدای شما رو دارم.
بفرمایین، صدای شما رو هم میشنویم و فعلا درست شده.
بسیار خوب، من فکر میکنم چیزی که آقای مینپال میگن مدل وزارت ترانسپورت هست، مدل وزارت مالیه نیست. وزارت ترانسپورت درست است، اداره خط آهن، اداره ملی سرک ها و اداره تنظیم ترانسپورت، اینا برای وزیر صاحب ترانسپورت گزارش میدن، وزیر صاحب ترانسپورت برای رئیس صاحب جمهور گزارش میده و برای پارلمان گزارش میده. اما فرمانی که در مورد وزارت مالیه صادر شده متفاوت است. اما ما امیدوار هستیم که اگر حتی در قسمت فرمان مربوط به وزارت مثل فرمان وزارت ترانسپورت تغییر بیارن، اگر حال در متنش نمیارن در تطبیقش بیارن که مسلما نیاز به تغییر فرمان داره، این میتونه یک اقدام خوب باشه، یکی از اقدامات هست که میتونن او را تصحیح بکنن. و در این حال یک موضوع دیگر هم میخوایم اشاره بکنم و او بحث حسابدهی است. ادارات اگر قرار باشه به این شکل باشن، این ادارات بحث حسابدهیشان برای رئیس جمهور همونطور که آقای مینپال گفت به اساس قانون اساسی فعلی ما همی هست که کل ادارات برای رئیس جمهور گزارش میدن مستقیم. اما اگر قرار باشه فرمان به این شکل تطبیق شوه، این ادارات برای پارلمان افغانستان دیگه پاسخگو نمی باشه. بنابراین یک مشکل پاسخگویی اگه این فرمان به این شکل تطبیق بشه به وجود میاره. مشکل دیگه که این فرمان به وجود میاره هماهنگی رو به وجود میاره. ما قبلا مشکل بین عواید و گمرکات و خزائن و بودیجه و پالیسی مالی و پالیسی اقتصادی نداشتیم، چون همه از اینا در یک چوکات به نام وزارت مالیه برای وزیر مالیه گزارشته بودن و عدم هماهنگی، کمبود هماهنگی بسیار یک موضوع تقریبا منتفی بود در موردشان. حالی که اینا چهار اداره را، سه اداره دیگه داریم ما و شما، بر علاوهش وزارت مالیه را داریم، وزارت خارجه دهی دخیل میشه، وزارت اقتصاد ممکنه بمانه یا نباشه، اداره امور دهی دخیل است، ریاست جمهوری دخیل است. ما یکی چیزایی که بسیار جدی دهی پیش بینی میکنیم و از عواقب بعد از این است مشکل جدی هماهنگی و میان از این ادارات به وجود می آید
و چیزی که تداخل کاری است و ما هم برش از آقای مینپال در این مورد هم پرسان کردیم، تداخل کاری و به شکل ادارات موازی هم اونا کاملا رد کردن این موضوع.
خب من نمی خواهم دیگه بیشتر این موضوع
بله
به طرف آقای مینپال فشار بیارم، اما چیزی که من می خواهم همین واقعیت هایی که وجود داره بسیار خوب است که بر طبق قانون بر مردم افغانستان گفته بشه. حکومت افغانستان تصمیم گرفته، خوب است که اما اصل تصمیم بر مردم توضیح داده بشه، نه ای که اگر تصمیم گرفته شده باز حکومت تصمیم خود تغییر داده او را به شکل شفاهی مینپال سه بار بیان میکنن. من فکر کنم در این مسائل وضاحت نیاز است. چیزی که مینپال سه میگن از آن چیزی که فرمان است کاملا متفاوت است.
بله تشکر تیموری صاحب. دقیقا یکی از مواردی که ما در این بحث به نتیجه نرسیدیم امید تفاوت، نمیشه بگویم دیدگاه، تفاوت جزئیات فرمانی که شما ارائه کردین و مینپال صاحب ارائه کردن. بر صورتش چیزی که همه شاهد هستن و ما هم میبینیم در بسیاری نشستهای تدارکاتی و در برخی نشستای با خود رئیس جمهور شما هم نماینده هایتان می باشه و از این فرمانم چندین روز میگذره، یعنی تازه نیست. آیا نشستی با رئیس جمهور داشتین و در این مورد هم شما همین نگرانیه که فعلا مطرح میکنین در اونجا هم مطرح کردین و آیا این فرمان دقیقا اون چیزی که شما اینجا گفتین در اونجا هم مطرح شد یا خیر؟
ما با حکومت افغانستان، با رئیس جمهور، وزارت مالیه از نزدیک بر سالها هست، در این 5 سال هم کار کردیم، در سالهای قبل 12 سال است ما در این زمینه کار میکنیم. به این مسائل در جلسات در گذشته ها مطرح شده، بحث تغییرات ساختاری در نهادها و ما نظریات خود بیان کردیم. اما در مورد خود از این فرمانی که صادر شده، نه تنها با ما، با پارلمان افغانستان، مردم افغانستان و شرکای بین المللی، تا جایی که من خبر دارم با خود وزارت مالی هم به صورت گسترده این مشوره نشده. در مورد از این فرمان من فکر میکنم حکومت افغانستان از هیچ کس نخواستن چیزی بشنون و تصمیم پشت درهای بسته گرفتن. ما هنوز این مسئله را به نگرانی های خود ابراز کردیم و در تلاش هستیم که در روزهای آینده نظر به این که وضعیت ویروس کرونا جلسات از نزدیک از بین برده، اما در تلاش هستیم تا این نگرانی ها را مستقیم بر رئیس جمهور برسانیم.
تشکر. تیموری، بر اساس افکار عمومی فکر نمی کنین که این مدل یک مدل خوب است؟ یعنی اگر ادارات کوچک ساخته میشه، از لازم مختلف میتونه مؤثر باشه، از لازم تورم تشکیلاتی هم میشه، از لازم کنترل اداری و کاری و اجرایی هم میشه، از لازم کنترل صلاحیت ها هم میشه محدود باشه و حداقل بتونه در هر بخش مؤثریت خود داشته باشه، نسبت به اینکه یک تورم تشکیلاتی بسیار بزرگ مثل وزارت مالیه داشته باشه که بگو گفته خود مینپال صاحب و چیزی که شما گفتین که بعض برخی اوقات بی سر و پا میشه و حداقل عواید و یا هم چیزایی که باید ضرورت هست که باید جمع‌آوری شود جمع‌آوری نمیشه.
تلاش صاحب، من فکر میکنم وزارت مالی افغانستان باید بر اساس قانون تشکیلات اساسی دولت ساختارش تغییر میکرد. ما این قانون داریم، این قانون از 35 سال پیش است، نه در جریان حکومت کرزی صاحب و نه هم در جریان 5 سال حکومت رئیس جمهور اشرف غنی این موضوع از طریق از قانون نشد. هرچند در اوائل حکومت قبلی همین بحث مطرح بود که ما قانون تشکیل صلاحیت ها را میاریم به مشوره میخواریم و تشکیل صلاحیت ها که بعدا مشخص شد ما بر اساس از قانون کل حکومت را بازسازی ساختاری میکنیم. معمونطوری که در یک بخش از بحث‌هایم گفتم قبلا، در مورد بازسازی و تغییر ساختاری حداقل سه مدل حکومت افغانستان تجربه کرده: مدل وزارت ترانسپورت، مدل وزارت انرژی و با حال هم مدل وزارت مالیه. ما نیاز نبودی سه مدل اینجا بیاییم امتحان بکنیم. افغانستان یک لابراتوار از چیزان نیست و یه چیزی هست که هر روز ما افغانا میگیم. ره نیاز بود که ما یک نوع از این مدل ها در هر سه سکتور ای را بیاییم تطبیق بکنیم، یا یک مدل را تطبیق بکنیم نتیجیش ببینیم در یک سکتور، بعد از او بریم این مدل را در یک سکتور دیگه هم تطبیق بکنیم. ما میبینیم که اول در سکتور ترانسپورت تطبیق شد، اما بنا به عدم حمایتی که از سکتور ترانسپورت شد، سکتور ترانسپورت پس در مو حالت به هم ریختی خود گذاشته شد. در سکتور انرژی و آبی فرمان صادر شد، اما ما عملا میبینیم که موانعی بسیار جدی و تطبیق از این فرمان هست. حالا هم ما پیشبینی ما همی هست که در تطبیق از این فرمان بسیار چالش های کلان حکومت همی اکنون با او روبرو شده. این فرمان قابل تطبیق نیست. شرکای بین المللی حکومت افغانستان همی را قبول نمی کنه. ما من حیث کسایی که نهادهای مدنی افغانستان هستیم، متخصصین هستیم، این مشوره ما برای حکومت افغانستان هیچگاه این نمی بود که این کار رو به این شکل بکنن. اما حالا هم من فکر میکنم که وقتش هست که در این مورد یک بازنگری صورت بگیره، تطبیق از این فرمان معلق شود و در مورد از این که ما چگونه ساختارهای دولتی خود بازسازی بکنیم مشوره صورت بگیره. دو گزینه وجود داره: یک سلسله اقدامات فوری، یکی هست که به صورت دراز مدت باید از طریق قانون تشکیلات اساسی دولت که در او پارلمان افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان، شرکای بین المللی دخیل باشند، به یک اجماع و تفاهم برسند، بعدا تغییرات ساختاری را ایجاد بکنند.
بسیار تشکر آقای تیموری، انشالله وقت داشتیم سوال دیگه هم خود داشتیم. جیلانی صاحب، فکرو که دغه فرمان نه لغوه کیدون کیدی او پرم دغه فرمان پر اساس باندې به کرمخت زی، څه فکر کوي څنګه کولای شو چې رښتیا هم که دغه ستونزې هم لري د دې څخه مثبته ګټه واخلو او د ګټور تمام شي؟
لکه څنګه ما مخکې ویل چې دا په هغه صورت کې ګټور تمامېږي چې
ټول حقوقي او مسلکی او کاری برخی وسړل شي بس لاغنه دا ګټور تمامېږي او ټول شرایط ورته مهیا او برابر شي. تر اوسه پورې د دوی د گزارش دی یا د رپورټینګ سیستم مو څه پورې واضح نه دی چې آیا په کابینه کې چې کله موږ وایو چې مستقل ادارې دي صحیح ده او دغه موډل نه دغه ماډل نه موږ استفاده کوو نو بیا موږ دا خبره دلته کوو چې باید په کابینه کې به په خپله د مالی وزیر استازیتوب کوي او د دوی گزارش به رئیس جمهور ته وړاندې کوي. درسته ده خا د دوی گزارش به بیا پارلمان ته څوک وړاندې کوي بیا به هم د مالی وزیر وړاندې کوي
څه چې خغلی مینپال ویلې دغه سی بوي یعنی ټول صلاحیت او ټول دغه
کارونه کله چې موږ بحث د دې کوو چې کله موږ وایي چې خپلواکي ادارې د رامنځته شي یا جلا ادارې د رامنځته شي د دې د حقوقي اړخې باید وڅېړل شي د دې بچا د گزارش ورته مینپال چې خپل خبرو کې ویلې چې دا به مستقیم ولسمشر ته ټول ادارې د اساسي قانون لمخې نه باید رپورت ورکړي گزارش ورکړي. درسته ده دا خو بلا شکه چې باید همداسې وشي ور دلته خو سلسله مراتب هغه په دولتي ادارو کې په حکومتي سیستم کې یو اصل دی او په ټول حکومت کې هر اداره خپل امیر لري بیا د امیر نه مافوق او دا او دا او دا قصې ټولې سیستم موږ ته روښانه کړې دي او ډېره ورڅرګند واضح دي نو هغه اړه باندې به دې تشویش ونه شي. تشویش دا دی چې کله دغه درې ادارې مستقیمن ارګ ته باید گزارش ورکړي دلته یو کاري خلا د مالی وزیر او د دوی ترمنځ رامنځته کیږي او تاسو د دې شاهد اوسئ چې دلته به اوسه جنجال هم رامنځته کیږي. زه معلومات لرم چې اوسه موده مخکې حتی چې کله ارغندوال سے معرفي کیده د معرفي په وخت کې یو همکار راته قصه وکړله وای چې په دې وخت کې د عوایدو ګمرکاتو موین راغی او ورته ویل چې زم ارګ ته وختل شوی ما وای ورته ویل چې صبر وکړئ ټول متوجي اوسئ چې د ما اجازه نه پرته هیڅوک حق نه لري چې هغه ارګ ته لاړ شي باید اول ما په جریان کې واچوي موضوع زما سره حل کړي زیل ولسمشر سره حل کوم تاسو ګورئ دلته دغه شکل باندې برخورد دا په دې معنا ده یا د مالی وزارت کاملا لمنځه وي چې موږ دې سره موافقه یې چې مالی وزارت دې بيخي لمنځه لاړ شي ولی درې ادارې چې نورې اجازه او یا پاتې ادارې د مالی وزارت په نورو ادارو کې دوی ته انضمام ورکول کېږي یا مدغم کېږي په نورو ادارو کې دې سره هم موږ موافقه یې. د موږ د خبرو واضحه پیغام همدغه دی چې باید ریفورم اصلاحات د نوي جوړښتونو رامنځته کول هغه باید په هغه شکل ووسیږي چې موږ ته ګټور تمام سي او د دوی ترمنځ کاری ټکر تصادم تدخل کاری دا شي نه بد لمنځه ولاړ شي. ګورې موږ یو څو بډې تجربې درلودلې موازی ادارې رامنځته شولې مثلا د کریډا اداره رامنځته شولې د ښاروالیو دلته د کابل ښاروالیو کولای شو چې ریاست ایجاد کړي د ولایتونو ښاروالیو لپاره د هماهنګۍ لپاره د همغږۍ لپاره مګر د بل موازی ادارې ایجاد کړي. بل طرف ته کوم وګورو په خپل د واحد عملیاتي او بیا انکشاف ملي او نورې ادارې چې ډېر فکر کوم ځینې تصامیم ډېر غیر معقوله تصامیم دي یعنی د منګه اختلاف نظر اساسي خبره همدغه ده چې باید هر څه چې موږ کوو هغه باید په هغه شکل وي چې موږ ګټور تمام شي. بل موضوع مهمه دا ده چې اقتصادي سکتور باندې تمرکز باید زیات شي او دغه موضوع پنځه کاله کېږي چې یوازې یعنی هر څوک دا خبره کوي ولې زه پنځه کاله کېږي په دې باندې اصرار کوم په دې باندې لیکنې کوم په دې باندې کوشش هم دا ده چې په تیرو کلونو کې بده تجربه دې موږ همدا و چې شپېته سلنه ملي بودیجه دې موږ امنیتي سکتور ته اختصاص ورکول
شي.
ډېر وروسته باید تمرکز دې موږ په اقتصادي سکتور باندې زیات شي خلکو ته کاري فرصتونه پیدا شي بانکي سیستم باید زموږ انکشاف
وکړي. ډېره زیاته مننه
جلال صاحب او اقتصاد نو په منظمه
توګه لتاسونه او له تیموري صاحب څخه هم ډیره زیاته مننه د خبرونې.